وخت په افغانستان کې ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړ په لیوي سخت انتقاد وکړ. دغه تړون چې د تصویب لپاره ولسي جرګې ته استول شوی، د دې جرګې اداري هیئت وایي وونه ورسته به د بحث لپاره د جرګې عمومي غونډه ته وړاندې شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په 2 مئی کې 2 پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمهیزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر بهیر اورګټ شي. په بیت المقدس کې د یهودانو په عبادت ځای د سشنبې د ورځې د حملې د وژل شوو کسانو شمیر 50 تنو ته ورسید. خو لومړی به قسیم سولمل د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې پام وکړئ مهمو سرخطونو ته. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په ملي شورا کې له امریکا سره د امنیتي سند د تایید لپاره سرلوسه کمپاینونه پیل شوي. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي سږکال په افغانستان کې د طبي پیښو له امله څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. او له اداري فساد سره د مبارزې کمیټه وایي په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د هم بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند د تایید لپاره سرلوسه د ځینو وکیلانو لخوا کمپاینونه پیل شوې دي. دغه جرګې یو غړي عبدالرحمن رحمانی نن په عمومي غونډه کې ویل چې پر دې سند باید د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې بحث وسی. ځینې نور وکیلان بیا په دې باور دي چې د یو قانون لپاره کمپاین د هر وکیل حق دی، خو که کمپاین د نور معاملو په خاطر وي نو باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د افغانستان نوی حکومت شاوخوا 1.5 میاشت مخکې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړ او راتلونکي اونۍ به په ملي شورا کې باندې بحث پیل سي. د اصلاحاتو شې حکومتداري په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي د شار جوړونې وزارت ته سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د داړو کسانو د بیکوري ستونزه هواره کړي. احمد ضیا مسعود نن د یاد وزارت د راپورونو د اوریدو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې یو شمېر کسان څو کورونه لري خو ځینې بیا په خیمو کې ژوند کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې عدالت باید پر شتمنو او غریبانو یو شان عملي سي. له طبي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مسؤلین وایي چې سږکال تر اوسه په ټول افغانستان کې 228 تنه په بیلابیلو طبي پیښو کې مړه او 104 نور ژوبل شوي دي. د دغې ادارې رئیس دائم کاکړ نن په یو غونډه کې ویل چې په همدې موده کې شاوخوا 1200 کورونه هم تخریب شوي دي. ښاغلي کاکړ ویل د دوی اداره ځکه مخکې له مخکې نه د طبي پیښو په وړاندې اقدامات نسي کولای چې دوی ورته کافي بودیجه نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت مسؤلین وایي په تیرې شاوخوا یوې لسیزې کې په ټول افغانستان کې خلکو ته 1500 میلیونه ډالر د طبي پیښو له درکه زیان اوښتی دی. او روسي خبر ده چې له اداري فساد سره د مبارزې او څارنې ګډه کمیټه وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 1.2 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د دغې کمیټې یو غړي یما تورابینن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د ځمکو په غصب کې زیاتره زورواکي لاس لري. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه. سیمه ییز او نړیوال خبرونه له جانقه الکوزینه.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر بهیر ورګډ شي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران استازي په دې مقصد په ویانا کې راټول شوي چې د نومبر د 14 ټاکل شوی مولا سره سم د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو معامله وکړي. ټاکل شوی و چې جان کیری د روانې اونۍ په نیمایي کې ویانا ته تللی وای او د تهران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي په مقصد د یوې معاملې هڅه کړې وای. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانا جین ساکی د سې شنبې پر ورځ ویل کیری به د اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي او د سفر نه ټاکلې نیټې تر اوسه نه ده څرګنده. ساکی زیاته کړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د چهارشنبې پر ورځ په لندن کې پاتې شي او د جمعې په سهار به په پاریس ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په وینا جان کیری به په لندن کې د استوګنې پر مهال په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مرکزیانو او واشنگټن سره مشورو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په پاریس کې د ایران د مذاکرو په اړه د سعودي عربستان او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا ډول خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سې شنبې په ورځ ویانا ته د رسیدو پر مهال ویلي و چې تړون ممکن دی. د خبرداری ورکړ که چیرې خبرې ناکامه شي علت به یې دا وي چې د شپږو طاقتونو یعنی امریکا، چین، فرانسې، روسیې، برتانیا او جرمني استازي زیاتې غوښتنې لري. په بیت المقدس کې د یهودیانو په عبادت ځای کې د سې شنبې د ورځې حملې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته ورسید. هغه پولیس چې د حملې صحنې ته ځان رسولی او ټپي شوی و د وررسېدلو ټپونو له امله نن مړ شو. په بیت المقدس کې د سې شنبې د ورځې وژونکي حملې په څلورو نورو قربانیانو کې درې تنه یهودي ملایان دي چې د امریکا تابعیت هم درلود او یو بل اسرائیلی چې د برېتانیا تابعیت درلود شامل دي. دا حمله له 2008 کال راهیسې په بیت المقدس کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. دوه تنه فلسطیني حمله کوونکي چې په توپانچو، چاقوانو او تبرونو سنبال و د پولیسو لخوا وژل شوي. په بیت المقدس کې د فلسطینیانو او یهودیانو ترمنځ تاوتریخوالی د جولای میاشتې حالت ته چې یو تنکی ځوان فلسطینی د یو یهودي لخوا ژوندی سوځول شوی رسېدلی. په دغه ځوان فلسطینی تور و چې په لویدیځه غاړه کې درې تنه یهودیان تښتولي او وژلي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د اوکراین د ختیځ شخړه یوه کورنۍ مسله ده او ټولې هغه هلې ځلې چې غواړي روسیا د دې شخړې یو اړخ شي بې ګټې دي او بری ته نه رسیږي. لافروف د روسیې ولسي جرګې ته په وینا کې ویل لویدیځ باید په جاړه کې د کیف د ملاتړ، د سترو بشري حقونو د سرغړونو، بې قانونۍ او جنګي جرمونو باندې د سترګو پټولو پر ځای د دوه اړخیزو تړونونو د عملي ملاتړ وکړي. لافروف دا پیغام هم ورکړ چې د روسیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د همکارۍ پرته بله چاره نشته. او د امریکا متحده ایالاتو سنا د دې هیواد او کاناډا ترمنځ د تیلو د پایپ لاین د رغونې لانجمنه لایحه تصویب نه کړه. د دې لایحې د تصویب لپاره 60 رایو ته اړتیا وه، خو 95 مثبتې او 140 منفي رایې ورکړل شوې. په پام کې وه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دا پایپ لاین به له کاناډا څخه خام تیل د مکسیکو خلیج ته لیږدوي، خو د چاپیریال ساتنې د فعالانو له مخالفت سره مخامخ شو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم د دې پروژې پر ضد د مخالفت غږ اوچت کړی دی. د پایپ لاین له دې پروژې سره د امریکا اصلي اوسیدونکو چې دا پایپ لاین لسی متیریگی هم مخالفت کرده ده. داود دیسات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه بیا هم غواړی ولولی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خپرونه کې اوري چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړ وایي هغه وخت له واشنگتن سره اړیکې خراب شول چې د امریکا د پوځي ماموریت په وړاندې د انتقاد غږ پورته کړ.
I had no other means to salvage Afghanistan from the excesses, the violence and the mistreatment by the foreign military presence here other than to speak.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون چې لاسلیک شوی د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شوی. د دې جرګې اداري هیئت وایي په یوه اونۍ کې به د بحث لپاره د دې جرګې عمومي غونډه ته وړاندې شي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي د هند او پاکستان هر ډول سیالي چې په نتیجه کې افغانستان بې ثباته شي تر نورو ډیر پاکستان ته تاوان اړوي.
دغه اوسنی وخت پر شرف د واکمنې د زمانې سره دومره توپیر لري چې که هر ډول سیالي په افغانستان کې ډیره شي او افغانستان بې ثباته کړي تر افغانستان زیان پاکستان ته ډیر دی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزاسیون له لوی رئیس سره خبرې کړې دي.
په افغانستان کې هیڅ کانالیزاسیون نشته، هغه د ځمکې د سر اوبه دي، د ځمکې د لاندې، چې هغه هم معذره ده په افغانستان کې چې ډېره غټه سرمایه غواړي.
د انصاف پولیټیکل پروګرام سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې لویدیځو هیوادونو او امریکا ونشوي کولای چې د افغانستان د خلکو هیلې پر ځای کړي. د حامد کرزی په وینا په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت یو مخ هم ناکام نه و. ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې په دې اړه چې د ده او د امریکا ترمنځ څرنګه اړیکې خراب شول د معلومات ورکړل. د پخواني افغان ولسمشر د دې څرګندونو جزئیات له احمد شیبر او رومیر بني
مننه. د افغانستان پخوانی ولسمشر د خپل هیواد اړیکې له متحده ایالاتو سره داسې تشبیه کوي چې یو ماشوم له یو ځواکمن پهلوان سره مخامخ شوی وي. د حامد کرزي په وینا پهلوان وکلن زوی په لارو کوڅو کې وهي او ماشوم پرته له دې چې وتښتي او ناری ووهي بله چاره نه لري. ما د بهرنیو ځواکونو له عدم توازن، ناوړه چلند او خشونت پرته د افغانستان د ژغورنې لپاره د ژغ له پورته کولو پرته بله لاره نه لرله او باید په لوړ ژغ مې نارې وهلې او د بیان له لارې مې د هغوی د مخنیوي لپاره خبرداری ورکړی وای. حامد کرزی چې دیارلس کاله واکمن و له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په څو برخو کې پر لویدیځ انتقاد وکړ. ده وویل چې غوښتل یې لویدیځ د افغانستان د ازادي او مرستې لپاره راشي، خو دا هیله یې ترسره نه شوه. د حامد کرزی په وینا بهرنیو ځواکونو تر ټولو مهم څه چې پام ونه کړ هغه په پاکستان کې د ترورستانو پناه ځایونه وو. د ویل چې په خصوصي غونډو کې به د لویدیز چارواکو دا منله چې دغه پناه ځایونه د پاکستان په خاوره کې دي، خو هڅه به یې کوله چې پرده پرې واچوي. د حامد کرزی په وینا حتی لویدیزوالو به له افغانانو غوښتل په دې برخه کې غلي شي. پخوانی ولسمشر زیاته کړه، کله چې مې په دې اړه له غربي مقاماتو سره خبرې شروع کړې نو له ما سره یې روابط ګډوډ شول. حامد کرزی وایي چې د احساس کوه چې امریکا پراخې ګټې لري او د هڅه کوله چې امریکا د خپلو دغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان ګټې تر پښو لاندې نه کړي. د حامد کرزی په باور کله چې په 2012 کال کې یوه موافقتنامه ترتیب شوه، امریکا ژمنه وکړه که چیرته پر افغانستان تعرض وشي له هغه به دفاع کوي، خو کله چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه کېدل امریکا د هغه پر ضد څه ونه کړل او حتی هڅه یې وکړه چې دغه هڅې پټې وساتي. حامد کرزی وویل چې تر دې پیښو وروسته د امریکا پر نیت شک وکړ او له همدې عمله یې امنیتي تړون هم لاسلیک نه کړ. خو په ورته وخت کې حامد کرزی وویل چې دا هم څوک نشي ویلی چې د امریکا په مشرۍ پوځي ماموریت په افغانستان کې یو مخ ناکام دی. زه نشم کولی چې دا یو مخ ناکام وبولم، خو کولی شم چې ووایم چې دغه ماموریت هغه څه چې موږ یې هیله لرله مشترانه کړل. پخوانی افغان ولسمشر همداراز په افغانستان کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د بیا رغونې پر پروګرامونو انتقاد وکړ او ویل چې دغه پروګرامونه د اداري فساد سرچینې وي او د افغانانو ترمنځ اختلافات پیدا کول. حامد کرزی ازادي راډیو ته وویل چې د کار په پیل کې د ځان د لویدیز نشتې ملګری او ملاتړی ګاڼه او اوس هم د هغوی نشتې ملاتړی دی، خو له ملاحظاتو سره.
له احمد چې برنامه و موریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړ وای هغه وخت له واشنگتن سره اړیکې خراب شول چې د امریکا د پوځي ماموریت په وړاندې د انتقاد غږ پورته کړ. حامد کرزی له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې دغه راز د په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په اړه هم یو لړ خبرې وکړې. د ویلي دي چې پاکستان ته په لسګونو سفرونه وکړل ترڅو د دې هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې سولې او ثبات په افغانستان کې د پاکستان او د سیمې په ګټه هم دی.
شل واري مې سفر وکړي، دونو کوشش مې کړې دي چې انسان تر توان خارج کوشش دي. صرف مې پاکستان ته دا ویلي دي چې تر خپل استقلال تیر نه یم او تر خپل حق تیر نه یم. ډیورند نسم منلای، نه د افغانستان ملت منی، نه هیڅ د افغانستان حکومت دا واک لري، نه پخوانی حکومتونه د افغانستان منل دي، نه د افغانستان خو منل دي. او دا واجب د ډیورند دی غاړي خلقو حق نه دی، بلکې د ډیورند آ غاړي ولسمه هم پدې کې مستقیم او مساوي شریکان دي پدې حق. نو دا به نه رسواله د نظر کولای سم او نه څوک تر کوي. او دوهم، زموږ استقلال به تر سوان نه راندې کوي او زموږ ترقی به تر سوان نه راندې کوي.
له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره ځانګړي ازادي رادیو ځانګړي مرکه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته چې غواړي وایوري پته مو ده azadiradio.com. خو بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې تم کیږو. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي دي چې په افغانستان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هند او پاکستان هڅه وکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړې ته مخه کړي. دا به د دواړو هیوادونو څه چې د ټول سیمې د ثبات لپاره ډېرې ناوړه پایلې لزان سره ولري. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز بیا وایي د هند او پاکستان هر ډول سیالي چې په نتیجه کې افغانستان بې ثباته کېدی شي تر نورو ډېر پاکستان ته تاوان اړوي. د دې مرکز رئیس عبدالغفور لیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پرویز مشرف په خپله د نیابتي جګړې ماسس دی، خو پاکستان اوس دا توان نه لري چې له هند سره په نیابتي جګړه کې افغانستان بې ثباته کړي. د پاکستان مخکنی ولسمشر پرویز مشرف چې اوس نظربند دی د فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته افغانستان کې امنیتي تشه رامسته کېدای شي. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د وروستیو سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال صفه ولستان یې په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وی په دغه هیواد کې د هند او پاکستان د هر ډول سیالۍ په نتیجه کې چې بې ثباتي رامنځته شي تر ټولو ډیر تاوان به پاکستان ته واړوي. دغه مرکز رئیس عبدالغفور لیوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل پرویز مشرف چې په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې خبرداري ورکړي په خپل د دې جګړې مؤسس دی. خغلی لیوال که څه هم د نظر د پاکستان د پوځي حکومت دریسک کار کوي، خو د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره به دا ځل هر ډول هڅه په خپل پاکستان زیانمن او ان تر تجزیه ورسوي.
دغه نیابتي جګړه اساسا د پرویز مشرف وخت کې شروع شو. دغه اوسنی وخت پرویز مشرف واکمنۍ له زمانې سره دومره توپیر لري چې که هر ډول سیالي په افغانستان کې ډېره شي او افغانستان بې ثباته کړي، تر افغانستانه زیان پاکستان ته ډېر دی. د افغانستان بې ثباتي دا ځل پاکستان د ویش او تجدید تر بریده بولی شي. دا نظر زه فکر کوم چې پاکستان د اسټابلیشمنت دغه د پوځي حکومت رسمي دریځ ښکاره کوي. دا د شخصي نظر نه.
خغلی لیوال وی د دغه وړاندوینو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې د پاکستان ملکی حکومت او مدني ټولنې عاقلانه دریز غوړه کړي، او افغان حکومت هم د پاکستان او هند هغومره نفوس ته اجازه ورنکړي چې د یو بل په وړاندې حساس شي. لیوال ویل که هند وغواړي د افغانستان په ملاتړ لیوي خوا او په خپل د کشمیر لاره لبلې خوا پر پاکستان جدي فشار وارد کړي، پاکستان به د دې توان پیدا نکړي چې د یو هیواد په توګه متحد پاتې شي. پرویز مشرف چې اوس وخت په نظر بند کې دی، اندېښنه څرګنده کړي چې هند غواړي یو پاکستان ضد حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي. مشرف له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د هند نفوذ د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ګواښونکی دی.
The danger for Pakistan is another element, and that is the Indian influence in Afghanistan. Now that is another danger for the
way the Pakistan lapara khatar yo balansor de aw haga Afghanistan ki de Hind nufuz de da nufuz no us de tuli simi aw Pakistan lapara yo bal khatar de de lapara che halta de Hind nufuz aw shumuliyat de Pakistan zid awamil lari hagui gwaadi che de Pakistan zid Afghanistan ramin stakri. پرویز مشرف په دې مرکه کې ویلي له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته دي هند او پاکستان د رامنځته کېدونکو امنیتي تشدید د ډکولو پر سر سیالي نه کوي، کنه نو حالات به ډیر خراب شي. د افغانستان په جمهوریت ریاست کې چارواکو د پرویز مشرف د دغه سرګندونو په اړه څه ونه ویل. افغان کارپوهان وایي د پرویز مشرف په څیر اشخاص غواړي په دغه سرګندونو سره د خپل پوځ او حکومت مغرضانه غوښتنې او اهداف پیاده کړي، او له دې لارې د افغانانو ترمنځ اختلافونو ته لمن ووهي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان ولسی جرګه وایي د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ بل امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د بحث موضوع د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. تر دې وړاندې د سند په اړه د نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې بحث شوی و. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د سپتمبر په 1 د ولسمشر اشرف غنی احمد زید، ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز اکننګهم لخوا لاسلیک شو. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي حکومت په هیواد کې د امنیتي وضعیت د ښوالي په هدف په وار وار له دې جرګې غوښتي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند ته په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت دوه ځله د رسمي مکتوبونو له لارې غوښتي چې دغه موضوع باید د دې غونډې په ایجنډا کې شامل کړي.
د حکومت لخوا په پرله پسې توګه مکتوبونه رارسېږي چې البته صلاحیت هم لري چې په هیواد کې د امنیت د شوال په مقصد له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند په خپل ایجنډا کې شامل کړي، چې نن یې یو بل مکتوب هم راغلی. موږ د رئیسانو کمیټې دغه صلاحیت له مخې چې لري دغه سند مو د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ په ایجنډا کې شامل کړ.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د روان میلادي کال د سپتمبر پر 1 د ولسمشر اشرف غنی، د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کوننګم لخوا لاسلیک سو. د دې سند له مخې ټاکل سوي نږدې 1000 امریکایي سرتیري له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله سنګزای وایي د افغانستان د قوانینو له مخې ټول هغه سندونه چې له بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کیږي باید د افغانستان ملي شورا لخوا پاس سي او د ولسمشر له تایید وروسته د اجرا وړ ګرځي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې له دې مخې ځینې وکیلان له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د تایید لپاره د امریکا سفارت ته تګ راتګ کوي. د دې جرګې غړی عبدالرحمن رحمانی وایي
جناب رئیس او وکیلانو، دا چې سند د افغانستان په ګټه او که په زیان دی باید په دې اړه په علني غونډه کې بحثونه وشي. موږ او تاسو وکیلانو ته دغه ډېره د شرم خبره ده چې امریکایان خپلو کورو ته راغواړي او د وکیلانو لست ورکوي چې لس وکیلان لما سره د سند ته د تایید رای ورکړي. دغه جاسوسي او ملي خیانت نه دی رئیس. خبر یې چې دا مهال شپه او ورځ څومره کمپاینونه روان دي،
خو یو شمېر وکیلان په دې نظر دي چې د یو قانون او یوې طرحې لپاره کمپاین کول د هر وکیل قانوني حق ده، او کله هغه د باندې څه نورې معاملې وي باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د دې جرګې غړی فوزي کوفي وایي که هر وکیل سره په دې اړه کوم اسناد موجود وي باید کمیسونونو ته یې وړاندې کړي، او که نه وي باید په دې ډول څرګندونو اما افکار خراب نه کړي.
کمپاین کردن و صحبت کردن و طرفداری قانون
د هر قانون او هرې طرحې لپاره کمپاین کول د هر وکیل قانوني حق دی. که چیرې له دې څخه وړاندې څه نور شی موجود وي لکه چې خبرې پر وسوي، له قانوني لارو باید تعقیب سي، اسناد وړاندې سي، نه دا چې خبرې وسي او اما افکار خراب سي.
ذهنیت عمر خراب کړي ما کار انجام نشم.
افغانستان تر دې وړاندې هم د هند، استرالیا، بریتانیا، ایتالیا، جرمنی او فرانسې په څیر د نړۍ له یو شمېر مهمو او پیاوړو هیوادونو سره ستراتیژیکې موافقتنامې، سندونه او تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي، خو له امریکا سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ډیره موده ونیوله او لا هم د افغانستان د ولسی جرګې لخوا نه ده پاس سوی.
چی خواهد شد وچلی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است جبریز
جان خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بوده تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
ولی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ په څپو پروګرام کې چې سبا په 3 بجو پیلېږي تر 5 بجو پورې خبريږي بحث کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او خپل نظر او پوښتنه له د پروګرام له ګډونوالو سره مطرح کړئ. ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس به هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه وکړو. رحمت الله افغان ته به وښو.
کابل چاپ رسپانو د نورو مطالبه ترڅنګ د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د صلاحکار سرتاج عزیز او د پرویز مشرب د سرګندونو په اړه لیکنه او تبصره کړی دی. ویسا خپلواک ورسپانه د سرتاج عزیز له قوله لیکلی د افغان طالبانو پر وړاندې نه جنگي ګوزه کړه د پاکستان ضد نه دی. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي عزیز په حواله ویل سوي، ضروري نه ده هغه کسان چې د امریکا دښمنان دي موږ د هم ورسره دښمني وکړو. همدې ورسپانې لیکلي د سرتاج عزیز څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې رغول سوي اړیکې او باور زیانمنوي او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د پاکستان نارښتینی توپ ښیي. ملي ارمان ورسپانې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف له قوله لیکلي په افغانستان کې د هند نفوذ د پاکستان لپاره ګواښ ده. بلې خپلواکې ورسپانې سرنوشت لیکلي د پاکستان له همکاریو شلیدونکې هیلې او د دې هیواد د چارواکو زهرجنې څرګندونې. همدې ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د سرتاج عزیز او مشرف وروستۍ څرګندونې ښیي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل مشخص شرطونه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که امریکا رښتینی وای نو اوس به یې پر پاکستان فشار راوړی وای چې په افغانستان کې د ترهګرۍ له ملاتړ لاس واخلي. د لیکوال په باور پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني له سفره وروسته په وضعیت کې هیڅ مثبت بدلون نه تر سترګو کیږي. د سرمقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې چاودنې او وسلوالې حملې په درس کې روانې دي او د پاکستاني سیاستوالو څرګندونې هم د پخوا په څیر زهرجنې دي. هیواد دولتي ورسپاڼې خپله سرمقاله د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف څرګندونو ته ځانګړې کړې چې په افغانستان کې د هند له نفوذ څخه په ویره کې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانستان د هندوستان له مرستو د زړه له تله مننه کوي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له هندوستان سره یې د دوستۍ په مخ کې خنډونه راولاړ کړي. او په پای کې هیواد دولتي ورسپاڼې لیکلي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د صلاحکار سرتاج عزیز څرګندونې بې بنسټه دي.
په پکتیا کې د بې وزله او کونډو ښځو د وضعیت د ښهوالي لپاره د یو این ایس سی آر په مالي مرسته د ښځو چارو ریاست له لورې د خیاطۍ د پروژې د یو کورس پرانیسته وشوه. په اړه نور حال یې له ګردیزې د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې.
په
پکتیا کې د خځو چارو ریاست لخوا د یو ان ایچ سی آر په همکارۍ د بېوسه کورنیو ښځمنو لپاره د نږدې 9500 امریکایي ډالرو په ارزښت د خیاطۍ څلور میاشتني کورس پرانیسته وشوه. په دغه کورس کې به ډېر ستنه هغه مېرمنې چې کونډې دي او د خپل کور سرپرستي ورتر غاړې ده د خیاطۍ زده کړه ترلاسه کړي او له هغه وروسته به عملا د دوی د کار لپاره مارکیټ پیدا کیږي. د دغه کورس ګډونوالو مېرمنو د دې پروګرام په جوړېدو خوښي وښوده او ویې ویل چې په دې سره به د دوی کورنۍ ستونزې تر یو بریده کمې شي. د کورس ګډونوالې که څه هم دې پروګرام ته خوشحاله وي خو د ورته نورو پروګرامونو د جوړېدو د غوښتنې تر څنګ یې دا هم وویل چې د لرو پرتو ولسوالیو ښځینو ته دې هم ورته پروګرامونه د حکومت په کچه په پام کې ونیول شي. د غونډې یوې ګډونوالې د خپلې خوښۍ د څرګندېدو تر څنګ وویل له دې وروسته به یې تر ډېره د کورنۍ ستونزې ځکه هوارې شي چې یو خوا سالم مصروفیت ورته پیدا شوی او له بل لورې یې دغه کار د عوایدو سرچینه جوړېدلی شي. دا دې پروګرام په اړه د پکتیا ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل وویل چې د ریاست پاڅو دا ډول نور پروګرامونه هم طرحه کړي او په نږدې راتلونکي کې به ورته ډونران پیدا کړي.
دغه پروژه د څلورو میاشتو دپاره ده. په دې کې ډېر ستنه خویندې موږ نیولې دي. ټولې هغه خویندې دي چې کونډې دي، داخلي بې ځایه شوي دي او د پاکستان څخه هم راغلي مهاجرې خویندې دي. او په د پروژې په پای کې موږ دوی ته مارکیټ پیدا کوو. موږ سره یونیسیار وعده کړې ده.
د خیاطۍ زده کړو دغه کورس په اړه د یون ایچ سی آر نماینده محمود خورم هم وویل چې دوی به دې ته ورته نور پروګرامونه هم په دې ولایت کې د ځینو ریاستونو په همکارۍ پلي کړي.
دا پروژه چې د لاسي صنایعو په نامه یادیږي د ښځو چارو په همکارۍ د کډوالو چارو د ریاست په همکارۍ د یونیسال په مالي مرسته او د تیلو په همکارۍ به تطبیقیږي د څلورو میاشتو لپاره. د دې لاسي صنایعو په درشل کې به لومړی خیاطي وي، عمومي بیا به حجاب دوزی وي، موره دوزی به وي او چرمه او لاس کاری به وي.
د خیاطۍ د زده کړو دغه کورس په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې هم ورته کورسونه پرانیستل شوي خو له هغه وروسته نه څارل شوي او نه امامو بېوزله او کونډو ښځو ته ګټه رسېدلې ده. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جان آغا همت له هلمند لیکي حکومت باید ملي اردو ځواکونه له هرې ممکنې لارې چې کیدای شي په درنو وسلو او هوایي ځواک سنبال کړي، ځکه چې اردو یوازې له طالبانو سره نه بلکې د نړۍ له ډېرو مغرضو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او نورو سره په خپل هیواد کې لاس او ګریوان دی. عزت الله اعظمي له کندهار لیکي د کندهار استخباراتي اداره باید د عبدالقدیم پتیال د وژنې عاملین ژر تر ژره ونیسي. دی دغه راز لیکي د فساد د مخنیوي لپاره دولت باید په هر اداره کې خپل استخباراتي نفر وټاکي. فیض محمد له نیمروز ولایت لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې سولې ته ډېره توجه وکړي.
ازادي راډیو اوري وړاندې په د انصاف په اوبخې د حقیقت څخه په پروګرام کې مو د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزاسیون له لوی رئیس داد محمد بهیر سره خبرې کړې دي.
با افغانستان که خیلی کانالسون نشته، کانالسون خوب باید تعریف کلشه چه کانالسون کن به کانالسون چه اقا دیو زمکه دی سر او بودی دی زمکه دلانده اقا دی زمکه دلانده او بود چه دیشپسخانه و تشنابه او بود اقا دی منگ مسئولات چه اقا هم معذره در پا افغانستان که چه دیر اقا سرمایه گواری.
حقیقت صدای پروگرام دی انصاف له په لټه کې له پروگرام سره یو ځای در تخبره او
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په همدې یعنی 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.15 څپو اوریدل شي. د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه معلومات انتر لاسه کولای شي. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. د خبرونه دوه منې مایت نږدې شي لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې مې ول د خبرونه دوه منې مو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې اوس به جنا قال کوزي ته بیا هم وار وار کړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند د تایید لپاره سر له اوسه د ځینو وکیلانو لخوا کمپاینونه پیل شوي. د دې جرګې یو غړي عبدالرحمن رحماني نن په عمومي غونډه کې وویل چې په دې سند باید د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې بحث وشي. ځینې نور وکیلان بیا په دې باور دي چې د یو قانون لپاره کمپاین د هر وکیل حق دی، خو که کمپاین د نورو معاملو په خاطر وي نو باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي. د اصلاحاتو او خی حکومتداري په برخه کې د جمهور رئیس استازي د خارج جوړونې وزارت ته سپارښتنه وکړه چې په هیواد کې د اړو کسانو د بې کورۍ ستونزه له هواره کړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مسؤلین وایي چې سږ کال تر اوسه په ټول افغانستان کې 328 تنه په بېلابېلو طبیعي پیښو کې مړه او 104 نور ژوبل شوي دي. تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په بهیر ورګټ شي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران استازي په دې مقصد په وینا کې راټول شوي چې د نومبر د 14 ټاکل شوی مولت سره سم د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو معامله وکړي. بیت المقدس کې د یهودیانو په عبادت ځای کې د سه‌شنبې د ورځې حمله د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته ورسید. هغه پولیس چې د حملې صحنې ته یې ځان رسول او ټپي شوی و د وررسېدلو ټپونو له امله نن مړ شو. روسیې د اوکراین په اړه په امریکا او اروپایي اتحادیې انتقادونه وکړل او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د اوکراین روان حالت د لویدیځ د پراغ خودنې 25 کلنې پالیسۍ نتیجه وبلله. او د امریکا متحده ایالاتو سند د هیواد او کاناډا ترمنځ د تیلو د پایپ لاین د رغونې لانجمن لایحه تصویب نه کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس هم په مخکې څو اقتصادي خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
محترم اردوونکو په مکړه اقتصادي خبرونو ته د اصلاحات په چارو کې د ولسمشر خاص استازي د شار پراختیا وزارت سپارښتنه کړې ده چې د کور جوړولو او خلکو ته د فلورول په برخه کې د اخیستونکو اقتصاد په پام کې ونیسي. احمد ضیا مسعود دغه وزارت د راپور ورکولو په غونډه کې انتقاد وکړ چې دغه وزارت لخوا اکثره د ښارګوټو جوړ شوي کورونه په لوړو بیو خرڅ شوي دي او د خلکو متوسط اقتصاد په پام کې نه نیول شوی. د بداسې حال کې چې ویل کېږي په تیرو څو کلونو کې د دولت لخوا د جوړ شوو پروژو کورونه دولتي لوړپوړو او زورواکو کسانو باندې پلورل شوي. په داسې حال کې چې عادي خلک او دولتي مامورین او عادي خلک وایي چې دغه کورونه باید پر دوی هم په بیلابیلو اوږدمهالو قسطونو پلورل شوي. وایي په پکتیا ولایت کې د کډوالو کندو شوزو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر د خیاطي او مرکز جوړ شو. دغه مرکز چې د شوزو چارو د ریاست لخوا د یو ان ایچ سی آر په مالی مرسته جوړ شوی په یو وخت کې دیش کډوالو کندو شوزو په کې خیاطي زده کوي. د شوزو چارو رئیس نسرین او داخل د مرکز د پرنس پر مهال ازادي رادیو دویل چې په دغه مرکز کې د خیاطي لپاره ټول د ضرورت وړ وسایل موجود دي. د مېرمن اوریاخیل په خبره د یو ان ایچ سی آر موسیج منه کړی دی چې د دې مرکز تولیدات ته د بازار موندنې په هدف یو مارکیټ هم جوړوي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتداخي موادو بي د پاکستاني اوړو یو عمري بوجي 1350 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجي 2200 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بره 1900 افغاني، شپارس لیتر غوړي 1150 افغاني، یو کیلو اوبلن غاس 80 افغاني، یو لیتر پټرول 950 افغاني او یو لیتر ډیزل بیا 850 افغاني لورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 59 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 4 پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 8 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او 8 پوله، زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. مخکې دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته ورورسیږي، منځني ختیسته زو په بیت المقدس کې د څلور يهودانو له وژلو وروسته د اسرائیل صدر اعظم فلسطینی چارواکي ملامت کړل او د فلسطینیانو یو مشر د حمله وغندل خو یو شمېر نور بیا د بریټ وسته. واشنگتن له دواړو لورو بیا د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو د خبر رسانې راپور کې له احمد شیبر اورو.
دو فلسطینیانو چې تبر او چاخوان ورسره وو د سیشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د یهودانو په عبادت ځای کې څلور تنه ووژل او یو شمېر ټپیان کړل. بیا پولیسو دغه دوه تنه وویشتل او هغوی سا ورکړه. د قربانیانو په ډله کې درې تنه امریکایي ول اصله اسرائیلیان او څلورم یو بریتانیایي ول اصله اسرائیلی. د پیښې په ماښام د اسرائیل سر یاسم بنیامین نتنیاهو بریت کوونکو ته د ځناور خطاب وکړ او ویل چې هیواد یې له ترورستانو سره په جګړه دی. د یو ملت په صفت موږ به له هر ترورست او د هغوی له رالیږونکو سره حساب وکړو. موږ دا ثابته کړې ده چې داسې کوو، خو هیڅوک باید قانوني اجازه ځان ته ورنه کړي، حتی که ارواوې په قهر شوي او وینې ایشي. اوږده مبارزه مو مخې ته ده. په جګړه کې یو د ترورستانو پر ضد چې له ننه نه ده پیل شوې، دا له سهیونست تحریک سره سمه روانه ده. موږ تل پرې بریالي شوي یو او دا ځل به هم همداسې شي. یو شمېر کسان شته چې هغوی غواړي زموږ ریښې زموږ له هیواد او مرکزه وباسي. دوی به بریالي نه شي. موږ د بیت المقدس پر سر په جګړه یو، زموږ د دایمي پایتخت پر سر. په بیت المقدس کې د سیشن بي د ورځې برید د اندېښنې پیدا کړې دي چې بیا به په سیمه کې دوامداره شخړې پیدا شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دا برید وخنده او په ورته وخت کې پر اسرائیل ژغ وکړ چې لپارهونکو هڅو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې د محمود عباس دفتر خپور کړ، په کې په لویدیز بیت المقدس کې د یهودانو په عبادت ځای کې د عبادت کوونکو وشنه غندل شوې ده. بل لور ته د اسرائیل صدر اعظم تر دې مخکې محمود عباس چې پر لویدیز غاړه حکومت کوي ملامت کړ او د حماس وسلوالې ډلې ته اشاره وکړه چې داسې ستونزې پیدا کوي. حماس او یو شمېر نورو فلسطیني وسلوالو بیا دا برید ستایلی دی. د امریکا ولسمشر دا حمله وغندله او ویې ویل چې هیڅ راز نشي توجیه کېدی چې پر بې ګناه ملکي کسانو څوک حمله وکړي. بارک اوباما وویل په بیت المقدس کې وخت حساس دی، د اسرائیل او فلسطین مشران او عوام باید په ګډه هڅې وکړي څو د نورو شخړو مخه ونیول شي او لاره سولې ته هواره شي.
د منځنی ختیځ د کرکټ په اړه په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې وروستۍ برخې ته رسیدلی او دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. که غواړئ چې په افغانستان کې د اوبو رسولو او کانالیزاسیون په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د حقیقت څه دی پروګرام ته غوږ شئ چې د انصاف په لټه کې له پروګرام وروسته درته خبرو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
په دغه خبرونه کې مو د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې څېړلې چې وايي برېښنا نه لري.
زمانون ډاکټر یعقوب دی.
له کوم ځای نه خبرې کوي؟ ستونزه مو څه ده؟
زه د چرده غوربند نه غږېږم. ازما مشکل برق دی. پنجوز کالا قدامت تاریخی لاری ازما بند برق. ویران دی. سوک ترمین نکوی. سل مرتبه ما ارتباط داخستم. وزارت نه، ریاست نه، موینیت نه، سوک غم نخوری. قریبا سل پایا یا اتیا پایا هم رسیده لیدی. دا دروغ وایي. با یو میاشته پس، دو میاشته پس، دره میاشته پس.
څو کاله کېږي چې په غوربند کې دا ستونزه شته؟
تقریبا 15 کاله. بندې برق زما مکمل هم ویران نه دی، فقط څو توربین خراب شوی دي. توربین هملته رسېدلی دي، څوک فعال نه کوي.
هلته څومره کورونه بې برق دي؟
2000 کور. 2000 کور. ولسوالي مې برق ضرورت لري.
نو تاسو چې د اوبو برېښنا وزارت یا برېښنا شرکت ته ځئ، دوی څه وایي تاسو ته؟
نه موینیت نه تلیفون نه کړی. وایي یو میاشتې پس هغه شماره واخله، هغه بل شماره څلور پنځه شماره ما زنګ وهلی، څوک خبرې نه کوي.
اوس ټول پروان کې دا مشکل شته یا یوازې غوربند کې؟
یوازې ولسوالي. زما ولایت مظلوم والی صاحب، مظلوم ولسوال صاحب راګی څوک خبرې نه کوي، څوک پوښتنې نه کوي. دوه ولسوالي شنواری سیاګر، دوه ولسوالي. یو په تکوګنار نه لرم، یو قمندانی زورګی نه لرم. یو ماجر خیمنشین نلرم، یو بلند منزل اپارتمان نلرم، یو کور زوراباد کور نلرم. از ما خلط از ما دو ولسوالی
ده غوربان ولسوالی ده خلکو ده ستونز پا عرمو ده بریخنا شرکت لوایان وحیدولا تویدی سره مرکه کرده.
امو که ده غوربان ده ولسوالی پا سیاگرد کلی که او امداوس حدود 900 کورنۍ د برېښنا د نور څخه مستفید دي او حدود 3.5 کیلو واټ برېښنا لرو. د دغه پروژې د انکشاف لپاره د یو روسي کمپنۍ سره د اوبو برېښنا محترم وزارت یو تړون لاسلیک کړی چې دا به ډېر ژر 93% یا 93% چارې پر مخ تللې دي او حدود 90% پاتې ده چې دا به ډېر ژر دا غوی له خوا ګټرم کړی شي. د دې سره به د چارداري او د دې هغه تر څنګ نور اته کلی به د برېښنا نور څخه مستفید شي او حدودا 3.5 کورنۍ به د برېښنا څخه مستفید کړي.
یعنی والې له دیارلسو کلون راهیسې دې برخه کې کار نه دی شوی، آیا امنیتي ستونزه ده که بله څه خبره ده؟
د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلیت دا دی چې د تولید او د انتقال مسؤلیت لري او د ویش مسؤلیت لري، د بندونو د جوړولو مسؤلیت او د هغې د پالیسۍ او د هغې تطبیق د اوبو برېښنا د محترم وزارت دنده وه چې دا پوښتنه چې دا ولې احداث شوی نه دی یا کوم ستونزې ورسره وي یا مالی یا هم امنیتی هغه کېدای شي چې د اوبو برېښنا محترم وزارت مطبوعاتي څنګه تستوي.
تاسو مخکې وویل چې دا تخنیکي چارې او د بندونو جوړول د برېښنا د وزارت په غاړه ده، نو تاسو څه پلانونه لرئ؟
د جلالتما رئیس جمهور د حکم پر بنا چې هغه د افغانستان برېښنا شرکت څخه یو پاله طرحه وغوښته وي تر څو دوی هم وکولی شي، د افغانستان برېښنا شرکت هم وکولی شي تر څو وړوکي بندونه یا غټ بندونه جوړ کړي. هغه طرحه موږ آماده کړې او ریاست جمهوري مقام ته مو وړاندې کړ. سره کوم چې هدایت د مقام څخه راشي هغه به د افغانستان برېښنا شرکت مرئي کوي، خو تر اوسه پورې د قانون له اړخه د افغانستان برېښنا شرکت د دې صلاحیت نه لري تر څو لوی یا وړوکي بندونه جوړ کړي.
تویدي صاحب څه ژمنه کوي د غوربند او سیاګرد خلکو سره څه مرسته کولی شي؟
د افغانستان برېښنا شرکت مصوبه پیدا دی چې هر چیرته د برېښنا شونتیا ولري هغه به خپلو وطنوالو ته او خپل مشرانو ته به په اسانه توګه منصفانه توګه برېښنا رسوي.
باید ووایو چې د هرې خپرونې تر خپرېدو وروسته ډېر شمېر اورېدونکي موږ ته ټیلیفونونه کوي، خو موږ نشو کولی د ټولو ستونزې په یو وار له مسؤولو کسانو سره طرح کړو او یا یې هم د حل لار نشو موندلی. نو له همدې امله د یو شمېر اورېدونکو غږونه چې له موږ سره یې خپلې ستونزې شریکې کړي په همدې خپرونه کې خپروو.
امریکایانو بل سات چوار لا ترجمان را نه زناز بوته مار تر مال روره د بل سات زناز مدیا قراره تر چا مور په غ سره ک ناری نه نست زستا زوی دی مال ته تلاشی کو د مشکانن دی چې باید یو سره را سره مال ته ور سره نه په خپل تلاشی وکي وریا مور جان د زګر ته ساز را ولم ستا په لاس در کو ساغ سره کی چې تلاشی وک زناز را ته بوته چې ورنه ک تر زناکو چې نه چې وړه مال ولې زاري ول زناو مزور بوته سره لم ترجمان تر مال مال څه شي دی قراره مور ساز زوی
مشکل
د دربنګ د قری اوسیدونکو یم. یو تن زورواکی چې کوم د ملي امنیت کارمند دی او غواړي په ډېر زور سره زمونږ حال را په داسې حالات کې چې د سره جعلي کاغذونه جوړ کړي او قاضي صاحبان نه پوهېږم چې د ده په کومه وجه هېرېږي او یا په کومه وجه له ده دغه اوري. حال دا چې زه قاضي صاحب ته بار بار دا خبره کوم چې قاضي صاحب د ده اسناد جعلي دي، زما د ده پیسلاته په دې مخزن وکړه چې زه په مخزن کې د چا کاغذونه اصلي دي؟ د خو د 500 روپو په مقابله کې لا کاغذونه جوړ کړي دي او تاسو دې جاري کاغذونو ته ترجیح ورکړي. هاي هات ولې کلی ته چې په کلی کې خلک سوچ اجازه د چا دی؟ خو د دې باوجود هم قاضي صاحب د هغې په طرف ته غوږ نه کوي. هغه غلی ناست په یوازې دې چې زما جواب وي، ما سره قاضي صاحب جواب وي. نو په دغسې حالات کې مونږ سره
مونږ خو په یوې خپرونه کې تاسو دا مشکل څېړلی و او چارواکو دا هغه کړی و.
چارواکو پې تر اوسه پورې هغه و چې د ستلې محکمې چارواکو زما غږ اورېدلی و او دغه دوسیه یې نقص کړه او واپس یې راولېږله. تقریبا په لسو ما دوی دا ماته کړې وه. یو خو مرور د زمان لاندې راغلې ده. بله دا ده چې دا شرعي قواله لري. ما دته پرون مې قاضي صاحب ته وویلې چې زه غواړم چې ده ته مکتوب ورکړه، داری په مخزن کې خپله ځمکه پیدا کړي. ده له مکتوب ورکړه، داری په املاک کې خپله ځمکه پیدا کړي. ما له مکتوب راکړه، ده له مکتوب ورکړه، داری په زراعت کې خپله ځمکه پیدا کړي. نو تاسو ولې ما غیر حق په عذاب وویو؟ چټي په چټي دا درې نیم کاله اوسو چې زه په خپله ځمکه باندې دومره په عذاب کړم. نو هیله کوم زما د چارواکو نه که چارواکي زما دا غږ اوري، نو زما دا موضوع دې د څېړنې لاندې ونیسي او یو حیحات دې راوځي چې کلي ته دوه جوماتونه دي. د جمعې په ورځ باندې په دوه جوماتونو کې که یو کس کې ته وویل چې دا جایداد د ده د پلار دی، بالکل صحیح ده. که نه نو په کار داره چې دا چارواکي د وظیفې نه مړي شي او د خپلې وظیفې نه لاوله استفاده کوي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې د افغانستان د کانالیزاسیون او اوبو رسولو له لوی رئیس داد محمد بهیر سره خبرې کوو. ښاغلی بهیر، ډېر زیات ستړي مشئ، بخیر
راغلئ.
ښاغلی بهیر، ستاسو د ادارې له تاسیس نه 4 کاله تیریږي، خو خلک د اوبو رسولو په برخه کې او د کانالیزاسیون په برخه کې اوس هم ستونزې لري، او ولې دغه ستونزې له خلکو سره شته او شکایت کوي ستاسو له کارونو نه؟
افغانستان د اوبو رسولو د کانالیزاسیون اداره له کوم کال چې ایجاد شوه؟ تقریبا 4 کاله، یعنې باندې څو میاشتې باندې 4 کاله تیریږي. په دې وخت کې، په دې موده کې خودوی اول تخنیکی ستونزې باید وڅېړي، د اوبو منابع باید پیدا کړي، سروې او ډیزاین باید وکړي، مطالعات امکان سنجي باید وکړي. موږ په دې اول 2 کالو کې خو موږ د ټول افغانستان په کچه باندې چې کوم پلانونه موږ جوړ کړي وو، لنډمهالي، منمهالي او اوږدمهالي پروګرام. په لنډمهالي پروګرامو کې موږ وکولای شو چې دغه د ټول 10 ولایتو د افغانستان د اوبو منابع، چې د اوبو منابع په کوم ځای کې دي، اوبه خو چې دي، د څښاک اوبه خو باید د کیفیت او د قیمت له نگاهه وڅېړل شي، او د هغوی موقعیتونه، بیا د هغوی لپاره بودجه، او د هغوی لپاره ډیزاینونه. خو په څنګ د هغه کې موږ په لنډمهالي پروګرامو کې هم وکولای شو چې بعضې پروژې پلي کړو. مخکې له دې نه موازي له مطالعاتو سره موږ خپلې پروژې هم عملي کولې، چې له هغې جملې نه موږ په 10 ښارو کې مخکې پروژې درلودلې. تقریبا هغه هم 30 ښارو ته ورسېدې په دې 4 کالو کې، او 300 میلیون ډالر په شاوخوا کې له هغه نه پورته سرمایه ګذاري پکې وشوه، چې بهرنۍ مرستندوی جذب شوې. افغانستان ته د اوبو لپاره لابراتوارونه جوړ شوه، د اوبو د کنټرول په خاطر باندې، چې هغه د اوبو د ریچارج ممانعت مثلا بفر زونونه یا پروټکشن یا محافظتي زونونه جوړ شوي دي. او په څنګ دې کې په دوه ښارونو کې چې هلته ډېرې محدودې پروژې، په طور د مثال اوس موږ په هرات کې 8000 یا 10000 کورونو ته اوبه ورکولې، اوس په هرات کې تقریبا 15 په سلو کې د هرات ښار دکرانه ده. مثلا په کابل کې 14000 کوره، اوس تقریبا 18000
په مجموعي توګه د ټولو ښارونو ته پام کې نیول سره څومره فیصد ښارونه ستاسو د پوښښ لاندې، یعنی اوبه رسیږي او کانالیزاسیون سیستم ورته جوړ شوی دی؟
موږ اوس تقریبا په 15 ولایتو کې ټول مرکزونه د ښارونو چې دي، او په څنګ دې کې هغه نیمه ښاري ولسوالیانه چې دي، لکه مثلا په هرات کې اوس موږ 10 ناحیې دي چې په ښار کې دي، هغه ټولې اوبه لري. او په څنګ دغه کې اوبه و ناهیوت نور ته چې هغه پیساب ولسوالیانه دي، هغه خارو ته هم موږ اوس اوبه ورکړي دي. مثلا په مزار شریف کې موږ اوس په بلخ کې په خپله د مزار په ښار کې ټول خلک اوبه لري فول. او په څنګ دې کې په ولسوالیانو کې مثلا بلخ ته، او په حیرتانو کې، مثلا په کندوز کې اوس موږ په امام صاحب کې خلکو ته اوبه ورکړي، ورته هم د پروژه روانه ده. د علي آباد او خان آباد د امام صاحب کې، ادې کندوز کې، او په څنګه دې کې د خپل د قندوز په ښار کې، همدا شانته هم په هلمند کې موږ اوس د اوبو پروژې لرو. په کندهار کې په تور د مثال 2500 کور اوبه درلودلې، اوس په کندهار کې 1000 کورونه اوبه لري. کوم کورونه چې په ښار کې شامل دي ټول اوبه لري.
خو د ښارونو مسله شوله، په خپله اوس په مرکز د کابل کې دوه رقمه سیستم، دوه رقمه استوګنونو کې خلک ژوند کوي. یو پلاني ساحې دي چې د دولت پروژې دي، او بل هم غیر پلاني چې خلکو لخوا جوړې شوې دي یا ویشل شوې دي له خلکو لخوا نه. او هلته ډیری دولتي پروژې په ډیره کندې سره په مخزي. خو په دولتي پروژو کې هم ځینې پروژې شته چې لاحال تم اوبو نشته، یعنی د ابرسانې پروژې هلته نه دي تطبیق شوي.
بلکل کابل په ښار کې تاسو خوینه چې د کابل ښار ډیر زیات انکشاف وکړ. د کابل ښار اصلا د کابل د ښار اوبه تقریبا په مجموع کې چې د سردار داود خان په وخت کې دا ماستر پلان جوړ شوی و، موږ د کابل په ښار نفوس 4-5 لک نفر پورې و. دا اوس چې ښار وسط پیدا که تقریبا 15-18 میلیونه ته د کابل د ښار اوبه چې دي هغه 9 میلیونه متر مکعب د کال دي. دغه 9 میلیونه متر مکعب اوبه د کال که چېرته موږ تقسیم کړو په خاریانو باندې 1.5 میلیون نفوس ته کفایت کوي. موږ ځکه د اوبو د یک فرد ریچارج په خاطر باندې او د اوبو په نظر نیولو سره دغه د کانالیزاسیون مزله هم تاسو ورته اشاره وکړه چې خلک ناراضه دي، نشته اصلا په افغانستان کې هېڅ کانالیزاسیون نشته. کانالیزاسیون خو باید تعریف کړی شي چې کانالیزاسیون کوم ده. کانالیزاسیون چې هغه د ځمکې د سر اوبه دي، د ځمکې د لاندې، هغه د ځمکې د لاندې اوبه چې د اشپزخانه او تشنابو اوبه دغه د موږ مسؤلیت چې هغه هم مزله ده په افغانستان کې چې ډېره غټه سرمایه غواړي.
ولې دغه مزله تاسو نه ده حل کړې تر اوسه پورې؟ په کابل کې اتیا فیصد بدرفت ساګانې یا سپټیک ساګانې جذبي سیستم دي. ولې تاسو د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې دغه نه ده تشریح کړی چې دغه ساګانې په داسې سیستم مه جوړوئ، ځکه چې ټولې اوبه جذبېږي او نورې اوبه خرابوي. همدوز د څښاک اوبه چې تاسو که وګورئ دغه په سر باندې یو رقم خاص هغه غوړ لري اوبه، یعنی پاکې او درشتې اوبه نشته په هېڅ ځای کې. ولې دغه مزله تاسو د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې حداقل ته نه ده خلکو ته تشریح کړې؟
د موږ د عامه پوهاوي که تاسو وینئ له میډیا نه، تاسو لکه تاسو غوندې دوست چې تلویزیون ناراضي یا مثلا میډیا ناراضي دی، هغوی له لارې نه خلکو ته خبرو. او په څنګ دې کې موږ سي تبلیغات لرو کور په کور کې، چې په جوماتونو کې، په مکتبونو کې، په کومو ساحو کې چې موږ د اوبو پروژې دي هلته، او کوم ځای کې چې موږ سرمرستندوی ادارې کومک تاسو بګه چې د کانالیزاسیون لپاره، د ککړو اوبو د سیستمو لپاره چې په کابل کې جوړ شي، تنها په کابل کې $1 میلیارد ته ضرورت ده. او اوبه اول ضرورت دی، ځکه چې اوبه نه وي تاسو نشي کولای چې فاضلاب سیستمونه جوړ کړئ، ککړو اوبو سیستمونه جوړ کړئ. هماغه اوبه چې د هر نفر ته باید 1.5 لیتر اوبه ورکړی شي، د څو پورې تاسو د فاضلاب سیستم هلته فعاله وساتل شي. که چېرته اوبه نه وي، فاضلاب بې نتیجه داسې نلونه چې وچ واچ مصرف ته بېځه. موږ اول باید خلکو ته اوبه ورکړو. مرستندوی ادارې هم چې د دولت خو په دې کې هېڅ امکانات نه لري. دولت په کچه باندې دولت خو د کارمندان و ماشینه نشي ورکول. پادشا بهرنۍ مرستندوی بهرنۍ مرستندوی ادارې وایي وای تاسې اول خلکو ته اوبه ورکړئ، باید 3 ساعته په کور کې اوبه وي، 3 ساعته چې په نالو کې اوبه وي. ته څو ته وکولی شي چې فلاش سیستم فعاله کړي. تاسو وګورئ مکریانو کې چې کومه ورځ باندې اوبه نه یا په کومو بلاکو کې چې هلته دغه سپټیک هغه د څاګانه دي، یا مثلا هغه د فلاش سیستمونه دي، یا کمودونه دي په عامیانه ژبه، چې اوبه نه یو ورځ هم هغلته هغه ذاتي بند دي نور، ځکه اوبه باید 24 ساعتي. او 24 ساعت اوبه په کابل کې موږ نه لرو. موږ باید له بهر نه اوبه ورته راوړو کابل ته. او د کابل په ښار کې چې کومې اوبه دي، ما درته اشاره وکړه چې که چېرته په سټنډرډ باندې معیاري باندې چې هم د اوبو او هم د کانالیزاسیون یا د ککړو اوبو هغه سیستمونه باید موجود وي، حداقل باید 1.5 لیتر په شبانه روز کې هر کور ته ورکړه شي، هر نفر ته. او کور کې باید 24 ساعت اوبه وي. بله. اول باید معذرت چې موږ اوسر چرته پروپوزالونه کوو، پیشنهادونه کوو. خب څنګه دغه هم موږ سره ژمنه شوه چې د کابل په ښار کې نړیوال بانک چې و پروژه اوس موږ ډیزاین کړه، مطالعات د امکان سنجي اخلاص شو په 4 نوو کې. بل خیره دغه پروژه چې موږ اوس پروپوزال لاس لاندې ده، کار په شروع کړی ده. خپل مطالعات ټول برآوردونه او ډیزاین او امکان سنجي مطالعات شوه دي په 4 نوو کې. به دغه پروژه له خیره پله کېږي، ځکه سټپ سټپ باندې یا قدم په قدم باندې به کېږي. دا ټول د ځمکې لاندې کار ده. ملکیتونه د دلته د اوبو منابع په نظر کې نیول کېږي، او د دې لپاره ډېره غټه سرمایه.
په کابل ښار کې غیر معیاري لوړپوړي ودانۍ جوړې شوې دي چې په هیڅ ډول باندې د دوی د بدرفت ساګانو ته یا د فاضلاب د ویستلو لپاره معیار نه دی ټاکل شوی. یعنی دوی خپل فاضلاب د موټر له لارې انتقالي چې دا یو غیر معیاري او غیر سټنډرډ کار دی. باید دوی ته لاره ټاکل شوې چې په دې لارې باندې تاسو کوي. ولې مو د دغو د مخنیوي په برخه کې کوم کار نه دی کړی؟
منګه ټول ادارو ته مربوطه اړوند ادارو ته چې د اوبو د ځمکې لاندې د زیرمو مراقبت مخکې مو اشاره وکړه چې هغه د اوبو د هغه د ابوبرق لخوانه هم کنټرول ده چې باید وشي. په دې کې د اوبو قانون جوړ شوی ده، یعنې د کاغذ په مخ باندې څه چې موږ دې ټولم کړي دي، اما ځا چې په عمل کې افغانستان کې قانون نه تطبیقیږي. هغه زورواکان چې په تار د مثال هغوی جوړ کړي دي، بلند منزل جوړ کړي دي، مارکیټونه جوړ کړي دي، د هغو ټولو سپټیک ساګانې. اوس ګلبهار سنټر څومره یو غټ مارکیټ ده. بهار سنتر اوس خپل ته ځمکې لاندې عملته څاګان لري سپټیک له مغز نه په موټرو کې بس په ټانکرو کې یي دوی لپاره هم ډېر په قیمت سره تمامېږي هغه سیستمونه نه لري موږ ټولو سره په تماس کې دغه اوس په آریا کې شهره کې آریا کې هغوی جوړ کړي دا سیستمونه او ډېر اقتصادي سیستمونه دي چې د دوی اوبه کولی شي بېرته مالته د خپل پارک او د خپل سرسبزۍ لپاره ځینې ګټه واخلي او کودې واخلي هغه هم په کرهڼه کې ځینې استفاده وکړي د دوی د حاصلاتو د هغه دپاره د ګلانو د سبزۍ لپاره د سرسبزۍ په خاطر باندې یادونه په خاطر باندې په دې باندې اوس کار روان ده خدا ټول کارونه وخت نیسي ځکه چې اول خو باید سرمایه موږ ولرو بودجه ولرو دویم داله چې ښار او یا په سلو کې غیر پلانی ده تاسو فکر وکړئ چې په دې غیر پلانی کوڅو کې یو نفر څومره په سختۍ باندې تیریږي اما اصلا چې یو ښار جوړیږي د ښار اساسات چې دی هغه باید مخکې لدنه چې ښار جوړ شي باید جوړ شي له بعد همغه چې په افغانستان کې اول ښارونه جوړ شوي دي بعد هغه نه اوس په اساساتو باندې اساسات اوس قیمت درې چنده اوچتوي
خبر زه قطع کوم ډېرو بخی په خیرخانی مینه کې چې کورونه له پخوا جوړ شوي یو دولتي پروژه وه د هر دوو کوڅو تر منځ یو وړه کوڅه د دې لپاره پرېښودل شوې چې بالاخره د همدغه سیسټمونو لپاره کار ترې نه واخیستل شي دا کار ولې نه دی
هغه هم غیر معیاري دي هغه کوڅه چې دوی جوړې کړې دي که تاسو اوس غلی اسې ګوره چې د ټول تشنابی سوری هم وقته دي بیا د دې ما ته هغه ټول کثافات د انسانانو په ماکوسو کې دي نور په کوسو کې بوی جوړ کړل او بل لغنه چې بارانونه پر راځي هغه
ټول کثافات دولت کمکاري نه و چې بل هغه غلطی کار نه کړه
کاملا کمکاري کار چې چیرته جوړیږي مخکې له دې نه چې خار جوړ شي هغه ټول د ځمکې لاندې تاسیسات چې هغه اولیت تاسیسات هغه تل نلدونی مخکې نه کیږي دی وبونل د کثافات او د ککړو وبونل د مخابراتو د برق سړک پیاده روونه حداقل پیاده رو باید 2 متر چې هغه به هر سل متر باد باید یو منهول ولري چې ورکوشه که چیرته د ځمکې لاندې هلته کوم نل خرابېږي یا کوم لاین خرابېږي د برق ورکوشه او هغه جوړ کړه ترمیم کړي آزاد باید یو سړی یو قد پکې وګرځي لکه په نورو ملکونو کې چې دي دلته خو کورونه جوړ شوي دي هسې یو په بل پسې سریخ دي کوڅې ډېرې وړې دي دا اوس
د غیر پلاني کورونه چې جوړ شوي دي ټول د همدغه مشکلاتې جوړ کړي دي او غیر پلاني پروژې او غیر پلاني پلان منزلونه
بالکل بالکل اوس دغه کوڅو کې چې پاسته ښځې په دې زاړه ښار کې مثلا د مخامخ کار ته ناست وګوره چې په کوڅه کې یو نفر له کراچۍ سره نه شي تېرېدلی په دې کې به ته چېرته د ککړو اوبو نل تېرې چېرته به د څښاک د اوبو نلونه تېرې چېرته به د مخابراتو لاین تېرې چېرته به د برق لاین تېرې دا ټول غیر معیاري دي او که چېرته د خلکو کورونه ړنګې او هلته خپل پروګرام تطبیق کړې نو ته به د خلکو د ملکیتو د خلکو تاوان به ورکړې چې هغوی کورونه پکې جوړ کړي دغه ځکه د سرمایه د ړنګېدو یو مصرف ده د ملکیت او د جوړېدو بل مصرف ده او د خلکو د ملکیت د تاوان موضوع بل موضوع ځکه چې قیمت ډېر اوچتېږي اوس په یو ښار کې چې مخکې جوړ شوی په هغه کې د ککړو اوبو ستومن او د اوبو ډېر ستونزمن
بله بېرته به د اوبو رسولو برخې ته راشو په افغانستان کې به په خصوصا په مرکزونو کې شرکتونه دي چې د اوبو رسولو دندې ترسره کوي یا په غیر معیاري یا معیاري خو مقصد خلکو ته اوبو رسوي تر څومره پورې د دوی له کارونو تاسو راضي یاست او ارقام تاسو سره څه دي چې څومره شرکتونه په دې برخه کې فعال دي
دغه شرکتونه چې مخکې ما ویل دغه غیر قانوني شرکتونه دي ټول په خپل سر دي دوته چا جواز نه ورکړي دوی باید جواز ولري دوی باید تخنیکی او د اوبو کیفیت چې اوبو کمیت ټول باید په نظر کې ونیول شي هغه ټول په خپل سر دي هغه چې دي هر چیرته په خپل سر چا باسي په خپل سر باندې کورو ته نه تیر کړي خو موږ اوس پرې کې دي په دې باندې مقرره اوس موږ شروع کړی چې دا مقرره دوی چوکات ته راول ځکه که چیرته موږ بندو موږ باید خلکو ته
اوبو ورکړو تاسو چې مقرره تطبیقیږي ټول 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 ځای دوی کار نیسي د دې غیر
نه د هغه لپاره اوس موږ پرون هم هغه درلودل غونډه چې د نړیوال بانک له خوا نه د شلو غیر پلاني سوالو لپاره موږ ته بودیجه راکول کیږي په نامه د کار کابل اپریټینګ پروګرام چې د شاروالۍ په چوکات کې کار کوي موږ هلته هم کار کوو چې دونرانو نه ورته امکانات واخلو او دوی هم چوکات ته راولو موږ غواړو چې خصوصي سکتور ته رشد ورکړو خو دوی ډېر که په اسانۍ سره کولی شي چې خپل چوکات ته راشي که چېرته دوی انعطاف پذیره واوسي چې دوی همدغه دوی خپله په خپل حالت کې باندې پرېږدو دوی تخنیکی ستونزې او د اوبو کیفیت او کمیت ورته موږ وڅېړو او دوی د موږ د مراقبت لاندې راشي کولی شي موږ له دوی نه کار واخلو او په څنګ دې کې موږ نور شرکتونه هم چې غواړو چې حتی خصوصي یا سکتورونه موږ هغو ته هم رشد ورکړو ځکه چې موږ نه شو کولی په یوازیني حالت باندې چې بودجه ډېره زیاته ورته په کار ده په پلاني سال کې به موږ خپله کار کوو په غیر پلاني سال کې موږ غواړو چې زیاتره شرکتونو ته ونډه ورکړو چې شرکتونه داخل دي او چوکات ته راولي او مقرره ورته جوړ کړو د هغوی سرمایه نه باید ګټه واخیستل شي
تحویل امکانات هم که وقت شي په مناسب نرخ باندې او په افخه کیفیت دی وبوندي
په سره په پای کې غواړو تاسو تعهد وورو خلکو تاسو تعهد کوي چې په څومره وخت کې به بل اخر حداقل ک د نورو ولایتونو د لارو پروتوسي مون کېږي د مرکزونو او بل اخر د خپل د کابل د ښار ناحيو ته تاسو عبور رسولې شي او د کانالونو سیستم به جوړ شي
په پنځو کالو کې زه خلک سره ژوند کم که ژوند ول خیره منګه مخکې له مخکې نه بودیجه ورته تدارک کړی ده په پنځو کالو کې به د کابل ټول پلاني ښار کور په کور نل کې ولر دی وبو عام د ککړ وبو لپاره منګه فقط څلور نایو نو اوس منظوري اخیستل دغه مطالعات کړی دي نړیوال بانک نه ججمنه شوه ته اوس پورې منظور نه ده په دغه کړکېچ د انتخابات کې لږ زره کال شو نو که چېرته دا څلور نایو منګه فعاله کړی شو او وبو له بهر نه ښار ته راوصل شي بیا من کولای شو چې د ښار د ککړ وبو لپاره هم سیستمونه جوړ کړو اما د پیل لپاره هغه یو سلوشن د تر اوبه د هر نفر لپاره پکار دی او د کابل د ښار اوبه دومره نه دي منګه باید بهر نه د شاتوت به بند باندې اوس کار روانه دی اوبه برېښنا له خانه او د پنجشیر په سیند باندې که چېرته دغه بندونه فعاله شي بیا من کولای شو چې د ککړ اوبو سیستمونه هم آزادانه خلکو ته جوړ کړو اما د پیل لپاره د ککړ اوبو سیستمونه ډېر زیات سرمایه هم غواړي او اوبه غواړي اوبه نشته
افغانستان د کانالیزاسیون او اوبو رسولو عمومي رئیس داد محمد بهیر کورودن رادیو سچل موږ سره مرکه وکړه
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.